یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غویي اثور درېمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 3 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کیدی شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او لري ژمن دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ له ادارې وغوښتل چې پر کابل فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د چارواکو په قول وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه دوه ځلې زیاته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه په ځانګړي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د اګست له 15 د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته خورا کم شوي و. خو اوس د پاکستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د تورخم له لارې افغانستان ته د پاکستان صادرات زیات شوي، خو لا هم هغه حد ته نه دي رسېدلي چې د اګست له 15 و. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د یوې پیښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پولیو دا پیښه په وزیرستان کې ثبت شوې. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 148 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین په نتیجه کې دا ناروغي ظاهرا هلته ورکه شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د پولیو پیښې پکې شته. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهی پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبری اژانس هم تایید کړی چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرنا خبری اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. او په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له کبله یوه میرمن مړه شوه او لږ تر لږه درې تنه نور ټپیان شول. دا زلزله د شپې شاوخوا 12:30 بجې وشوه او ټکانونه یې په ګاونډیو هیوادونو کې یعنی په کرویشیا، سربیا او مونتینیګرو کې هم احساس شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بخښنې د نړیوال سازمان یوه کمپاینر وایي د امنیت په اړه د طالبانو د حکومت ناسمو ادعاو د ملکي افغانانو ژوند ته ګواښونه لا زیات کړي.
طالبان نور ډیر ناسم معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړي. د دوی دا ادعا ډیره لار ورکوونکې ده.
د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کیدی شي. په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمیر کورنۍ وایي پخوا یې کولای شوای میلو ته ولاړ شي، خو اوس دا امکان هم ترې اخیستل شوی دی.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و مونږ یو میلې ته تلو کورنۍ سره، اوس کار غریبي نشته، پیسې نشته.
په فرانسه کې افغان کډوال ګیلمن دي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته هیڅ راز پاملرنه نه کیږي. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي راپورونه ورکړل شوي. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د برخې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر وایي چې په افغانستان کې ملکي وګړي د تروریزم له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبانو دا ګواښ به بېزه ګڼلی. سمیرا حمیدی د افغانستان وروستیو حملو او د تلفاتو شمیر ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د امنیت په اړه د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښه پاتې شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د تیرې اونۍ درې ورځې هغه چې پکې سلور شپې ته ملکیان ووژل شول او یو سل سلور شپې ته نور ټپیان شول. دې نامنه یو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړ شمیر د طالبانو هغه ادعا وننګوله چې ویلي وو دوی توانېدلې د ټولو خلکو ټولیز امنیت خوندي کړي. ځینې خپلواکو بنسټونو په کابل، مزار شریف او کندوز کې د وروستیو چاودنو تلفات د دې په پرتله لوړ ښودلي. هغه چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي ملکی افغانان لا هم د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي. د دې سازمان د سویلي اسیا کمپاینری سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ملکی وګړو په خوندیتوب کې ناکام دي او د خلکو د ساتنې لپاره هیڅ ډول پلان نه لري.
طالبانو ډېر ناسم معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړي. د دوی دا ډېر لار ورکوونکې ده. دا د دې لامل سو چې ان افغانستان د نړیوالې ټولنې له تمرکز لري کړي، ځکه نړیواله ټولنه فکر کوي چې په افغانستان کې نور هیڅ جګړه او ناامني نشته.
طالبان دې نیوکو ته ځواب نه وایي، خو له دې ټولو وړاندې ویلي د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړي او د دوی د بیازلی واکمنۍ وروسته د پخوا په پرتله د ملکی افغانانو مرګ ژوبله څو برابره کمه شوې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وړاندیز کوي چې د سپین او تور د معلومولو لپاره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي پیل شي. نړیواله ټولنه د داعش د جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي، له طالبانو سره د حساب او کتاب وشي، د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د هزارو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د جامع تګلار جوړ شي، د بشري حقوقو ساتنه د سرو کرښو په توګه مطرح او ترخوا د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي. په افغانستان کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سربیره طالب نظامیان هم د ځان په ساتنه کې پاتې راغلي. تیره اونۍ په کابل او ننګرهار کې د دوی پر نظامي موټرو چاودنې شوې چې په کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. مخامخ نښتې هم شوي او د ملي مقاومت د جبهې په ګډون ځینې نورو ډلو طالبانو او برعکس طالبانو دې ډلو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړي. خو وروستۍ خبره اوس دا پوښتنه راولاړیږي چې آیا د طالبانو له راتګ او واکمنۍ وروسته افغانستان خوندي او سولې ته رسیدلی دی؟
د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې پرون د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په یو جومات کې په یوه چاودنه کې 33 کسان ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د وروستیو چاودنو او حملو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان د عدالت ته راکاګل شي. د امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې پیښې هم د دې تروریستي حملو تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ حملې ښیي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دی چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار د سازمان د اسیایي برخې مشر پاتریشا ګاسمن پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان واکمن باید د دې اقلیت امنیت خوندي کړي. تیرشپه پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر جمعه د پنځشنبه ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او 90 تنه نور ټپیان دي. د دې حمله پړه د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. لبلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د چاودنې طرح یې نیولی دی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او له دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. یو ورځ مخکې له دې د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي او د زده کړو په یو کورس کې هم 3 چاودنې وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې داعش ډله په ډېرې چټکۍ سره د ودې په حال کې ده. خو د امنیتي چارو شنونکي وایي طالبانو هغه خطر چې داعش ډلې افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر دې خطر ته نه دي کتلي. همدا موضوع نن د بشري وبخښې د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو لاره حل کیدی شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خبر شو په دې اړه وویل:
افغانستان ټول حقوق تعهدات د چې په خوای لرل او لري ژوند دی. البته په دې ورستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، شاید ایران او بخور هم زیانمن شوی وي، خو دا د بحث وړ ده. اسلامي امارات چمتو دی چې د ایران اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي.
لدې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر پر طالبانو غږ کړی چې له ایران سره د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییز همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغو وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبو خور برخه ومني. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په فرانسه کې ډیر افغان کډوال ګلمندي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. په دې اړه جزئیات احمد شبر اوروي.
تر یو نیم سل ډیر کډوال چلوې برخه افغانان دي. پاریس ته چیرمه د پانټین پروم د شاروالی په یو پارک کې لنډې دوه میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له ویبلې سیمې دلته انتقال شوې دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نشته یو بلک سیمې د اوکراین کډوالو لپاره تشې کړې دي. د پانټین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسې او اوکراینیانو ته په یو سترګه ګوري او نورو کډوالو ته
اوس په اوکراین کې جګړه ده. د اوکراین خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هر څه ورکوي، دوی منل کیږي. د دوی لپاره هر راز اسانتیاوې شته، خو دا هیواد زما او نور افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوي چې په دې کمپ کې د ځان مینځلو لپاره سمې اسانتیاوې نه لري. په همدې کم کې یو بل افغان امین الله بیا وایي چې دا لسمه ده چې بهر ویدی شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
کله چې تاسو مهاجر سوئ، مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست. که یو کس وي یا یو کورنۍ وي چې مهاجر سي، نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید دې ته ونګوري چې دی د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پوښتنې وکړي چې ولې له خپل هیواد څخه وتلی دی.
د فبروري په 14مه روسیې پر اوکراین برید پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواد وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
پراپور کې مو په فرانسې کې د میشتو افغان کډوالو ګیلې واورېدې چې وایي د اوکراین د جګړې له پیل وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي. دا او نور خبرونه قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اور د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د پاڼه وګورئ او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دا اوس ز د لومړي مخ ځینې مطالب تاسو ته لولم چې په زړه پورې دي او تاسو هم کولای شئ کوم مطالب له رادیو غانو او ورسپانو نه درنه پاتې وی کولای شي چې د ازادي رادیو پر پانا او روسي تحولاتو ګوري. په لومړي مخ کې وینو چې پروانو چارو کې لیکل شوی کندز کې جماعت کې دننه 14 درنه مرګجوبل درنه مرګجوبل اړولې ده. هر میاشت د ماينونو په 14 کې تر سلو ډیرو افغانانو ته مرګجوبل اوړي. په افغانستان کې ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د ورستیو پیښو عملان د محاکمه شي. زینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې ورستۍ پیښې وغندلې او نور مطالب.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
The د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل اند د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. او لومړی د اوکراین جګړه. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي په اړه راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره شپه په یوه تلویزیوني وینا کې له هغو هیوادونو مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ورکړې دي. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اوکراین په خاوره د روسیې د یرغل اتمونې کې خود اوکراین د مقاومت او د یو شمېر هیوادونو د پوزیم راستو لامل د روسی ځواکونو مخه ډب شوې ده. د بریتانیا پوزی استخباراتو نن وختي په یو بیان کې ویل دا ښکاري چې روسیې یرغلګرو ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې کومه لویه لاسته راوړنه نه ده کړې. د بریتانیا استخباراتو دا هم ویلي چې د روسیې هوایي او سمندري ځواکونو لا هم د اوکراین د فضا او بو کنټرول نه دی ترلاسه کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یو ویډیوي وینا کې له هغو هیوادو مننه وکړه چې د اوکراین د دفاع لپاره وسلې ورکړي. هر ورځ او هر شپه موږ دې ته پام کړی چې خپلو پوځیانو ته اړینې وسلې برابرې کړو. دا زموږ د دولت لپاره لومړی شمیره لومړیتوب ده. موږ د خپلو ټولو متحدانو منندویو چې بالاخره یې زموږ غږ واورید او موږ ته یې هغه څه راکړل چې ترې غوښتل مو، ځکه موږ پوهیږو چې په دې وسلو سره به موږ د زرګونه کسانو ژوند وژغورلی شو. اشغالګرو ته به وښیو هغه ورځې را روانې دي چې له اوکراینه وتلو ته اړ شي. د راپورونو په اساس له اوکراین سره بریتانیا او یو شمېر نور هیوادونه د وسلو مرسته کوي. زلنسکي د اوکراین د ختیځ او جنوبي سیمو د نیولو او له اوکراین ورهاخوا د مالدووا روسپلوه سیمې ترانسدنیستر ته د لاسرسي په اړه د روسي چارواکو د ادعاو په خاطر خبرداری ورکړ او وی ویل روسیا باید یوازې په خپله خاوره کې دننه د روسانو غم وخوري، ځکه د ده په خبره هلته نه د بیان ازادي شته او نه د انتخاب. تازه د روسیې د پوځ د مرکزي ځون قمندان ویلي چې روسیا د مالدووا د روسپلوه ترانسدنیستر ته د رسېدو په لټه کې ده، ځکه هلته د ده په خبره د روسي ژبې له ویونکو سره زور زیاتی کېږي. د روسیې د پوځ دغه څرګندونې مالدووا رد کړي او بې اساس بللې دي. د مالدووا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې په غبرګون د روسیې سفیر احضار کړی څو خپله جدي اندېښنه ورته څرګنده کړي.
زما همکار صفی الله ستانکزی و چې د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکول. بیا هم یادونه کوم چې د دې جګړې او د نورو نړیوالو مسایلو په اړه تفصیل کولای شئ د ازادي راډیو پر پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. مخکې له دې چې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه واورئ، پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکو په کابل کې د یو انلاین غونډې په ترڅ کې د چین د نړیوال سوداګریز مارکیټ مسولینو سره خبرې کړې دي. د خونې 13 ورځ ما وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه لیدنه کې دوه خواوو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په موخه یو هوکړی هم لاسلیک کړای دی. د خبر پاڼې په حواله په دغه هوکړی کې دغه شان چین ته د افغان سوداګرو د سفرونو او اسانتیاو په اړه هم خبرې شوې دي. دا هوکړی داسې مهال لاسلیک کیږي چې څو موده وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له حکومت سره د یو لړ تړونونو د لاسلیک کېدو خبره کړې وه. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په تیرو شپږو میاشتو نږدې 8 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په هلمند کې زیات عواید د ځمکني ترانسپورت په اداري چارو کې د اسانتیاو له امله راټول شوي دي. د وزارت په حواله راټول شوي عواید د تیر کال په پرتله دوه برابر زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ترانسپورت ریاست تیر کال په همدومره موده کې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي وو. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنۍ اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 14 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ 9 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 402 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري. دا خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم.
په دې خبرونه کې بواوري چې د طالبان لخوا د زینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک په رخصتیو کې میلزایونو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. په ورستوي څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمیر تفریحي سیمو او میلزایونو ته تلل. خو اوس یو شمیر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دی وای افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضاله لاسه ورکړه.
د کابل خار اوسیدونکو شیرینګوله چې د ډیرو نورو کورنۍ او پزیر میلو تتللی خوخیږي وای چې په خوا به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې خپل کورنۍ سره تفریحي پارکونو تتلله. خو شیرینګول وای د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
په خوا به ډیر وخت میلو تتللو، د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو، د میلو له ځای څخه به مو خوند اخیست. خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانیو حکومتونو کې میله ځایونو ته تلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو ته تلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل، ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړۍ هوارولې او د موسیقي تر څنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینه به قطې او شطرنج لوبې کولې او ماشومانو به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ سته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای چې اوس هم کله ناکله له خپلې کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او سته محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جمع جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و کار غریبی و مونږ یو میلې ته تلو، پغمان ته، سروبې ته، هر طرف ته، سیاحتو ته، کورنۍ سره. اوس کار غریبی نشته، پیسې نشته، دغه مصرف دغوی نشته، د ما چې یو موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینهوو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغېزه نه دي. وروستی اقتصادي ناورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډېر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی ازادي راډیو ته وویل
په کابل خار کې اوسل نه دیرش پارکونه شته چې کابل خاروالۍ د خوړو بولو ساتنې او پالنې دند پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی باریکزی دغو پارکونو ته د خلکو پر تګ راتګ د طالبانو د حکومت د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل سوي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینهوو ترمنځ مشخصې سوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نسته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمېر مشهورې تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ژوند کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
میلې ته تلل د انسان په هورمونونو، په ذهن او مغز تاثیر کوي. کله چې تفریح ته ځي او خو دغه عادي او نورمال سټرسونه نه لري کېږي. دویم، کله چې دوی تفریح ته ځي او تنوع احساسوي او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک یا مرسته کوي.
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بیوزلی مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر کابلیان وایي چې دوی میلو ته تک هیر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تک پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
سمدا چې نړیوالې رسنې د افغانستان په اړه څوي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په مزار شریف کې ورستې خونړۍ حمله ته اشاره کوي او لیکي طالبانو د جمعې په ورځ د دې برید دی وتره د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څنګه غړی دی. د خبرونه په باور په مزار شریف شار کې د شیو په جمعات کې بمی برید لشتر لشه دولس لمنځغاړي وشلي او 85 نورې ټپیان کړي دي. میل آنلاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومیږي. داعش ته د برید مسولیت منلی او همدارسه په همدې ورځ د بلې چاودنې مسولیت ومانه چې د کندوز په ښار کې وشوه. د کندوز په چاودنې کې څلور تنه ووژل شول او اتلس ټپیان. داعش په افغانستان کې پر شیا وو د اکثر بریدونو مسولیت په روسیو کلونو کې منلی دی. میل آنلاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه مات کړی دي، خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر داده چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه وي، داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان او ورها خواته بشپړ واکمن وي. د بریتانیا ډیلی سٹار خبرونه بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیوي اپلیکیشن د بندیز مسله راخستې ده. طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خپرېدل نو دوی منع کړی. ډیلی سٹار د طالبانو د ویان انعام الله سمنګانی په وینا لیکي چې د دوی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته امر کړی دی چې د ټیک ټاک خبرونه بندې کړي ځکه چې ځوان نسل بې لارې کوي او غیر اخلاقي شیان خپروي. سمنګانی په ټیک ټاک کې خبرېدونکو مواد کثیف بللی او وایي چې اسلامي قوانینو سره سر نه خوري. د همدارس ویل دي چې د پابجي په نوم آنلاین لوبي به چې د خلکو وخت ضایع کوي بند شي. د لستار زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې طالبان له خپلې دوهم ځلې واکمنۍ وروسته یو آنلاین اپلیکیشن بندوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اکثرو سرګرمیو د ممنوعیت او محدودیت له امله ځوانانو د ټیک ټاک لنډو خندونکو ویډیوګانو ته مخه کړې وه. که څه هم طالبانو چې کله پروسه شکل د زمري په میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې وه چې نرم چلند به کوي، خو ورو ورو یې موټر چلوونکي په موټرو کې د موسیقي له اورېدو ښځې له سفرونو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو منع کړل. د ډیلی سٹار خپرونې په باور طالبانو د افغان کلتور ډېرې برخې هم د خپل سخت دریځ اسلامي قانون له لارې ځپلې دي.
ستاسو دا پیغامونه نو به تر ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. دا زړه د وی کونکو ته هلمند نن له سر څخه پیغام پرې شه دا به سیم شه کې تر دا یو ګرځري کې بند کې یو تو او یا سیم پاله کې د دې ځکار نه کې وړاندې پر پاله کو وړاندې پاته ورسې په ګر پښ پاتې وخت تیر سي هغه کې یار دا چم پوک.
السلام علیکم. وروره خدای په خاطر داسمه پیغام د طالبانو تر مشرانو وروره سوین نن دروځي په 15مه د غزنی په واغز ورسوالی کې د طالبانو خاصه یو کس دومره او هر شو چې لخلی او پوزي دواړو څخه ویني راو رواني وي او لن کلینیک ته یوړل شو. روسته له غزاینه مرکز غزنی ته یوړل شو. د غراز ډیرای سپنجری او نور کسان د دوی له لاس او هر ټکول او هر رنګ به عزت شول. دا کسان د مرستو لپاره په یو وخت کې غوښتل شوی ول. موږ دا وایو د خدای په خاطر ولې دومره کسان په یو وار درغواړي؟ دا مو سلورم پنځم وار ده چې له خلکو سره داسې بې عزته چلند کیږي او هیله مو له مشرانو دا ده چې د خدای په خاطر یو څه هوښیار او سم خلک وګماري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 14 201. شمیره بیا تکراروم 00422 14 201.
زماله خوا هم دومره په نور خبرونه کې زماله همکارانو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبريږي. خدا شپه د غرمه 12 بجې او 13 دقیقې